امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
ولسمشر غنی قندوز ته تللی دي. فلسطینیانو د اسرائیل لخوا په نیول سوي لویدیځه غاړه کې د یهودانو یو زیارت ته وراچولی دي. او د روسیې جمهور رئیس د شوروي اتحاد په پخوانیو غړو هیوادونو رغ کړی دی چې د افغانستان سوریې ته د وسلوالو د ورتلو مخه دی ونیسي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 ده. خبر مو واورېدو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن قندوز ته تللی دی، او د امریکا د نړیوالو او دفاعي چارو د تحقیقي مرکز د کارپو مایکل او هانلن په فکر د طالبانو بیرته قوي کېدل، د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه، او په افغانستان کې د پاکستان زیاتېدونکي نفوذ هغه وجوهات دي چې اوباما یې په ستراتیژۍ کې بدلون ته مجبور کړ. دا او نور مطالب لږ وروسته اورئ. اوس زیبا خانم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو څخه د قندوز د ښار د بیرته نیولو څخه نږدې یو اونۍ وروسته جمهور رئیس اشرف غنی نن دغه ښار ته سفر وکړ، او د ښار په بیرته نیولو کې د افغان امنیتي ځواکونو رول وستایه. جمهور رئیس غنی وویل چې له جنرال صاحبانو څخه، له ټولو افسرانو، د ملي اردو د او د ملي پولیسو او ملي امنیت څخه مننه کوي چې افغانستان ته عزت ورکړي. جمهور رئیس غنی قندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې د قندوز جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یو ازمایښت وبله، خو ویې ویل چې افغان ځواکونه په ښه توګه له دغه ازمایښت څخه راووتله.
وسلوالو طالبانو د میدان وردګو د ولایت د غزنی د ششګاو په سیمه کې نن سهار د کابل قندهار لویه لار تړلې ده. لسکونه مسافرونکو سرویسونه او بارونکو وسایط د غزنی په خار او د میدان وردګو په مرکز میدان خار کې بند پاتې دي. د کندهار نه کابل ته تلونکو مسافرو د امریکا غږ سره په مرکو کې ویلي دي چې د زابل د ولایت نه د غزنی تر خار پورې په لاره کې کوم ستونزه نشته، خو په ششګاو کې د جګړې له کبله سلګونه مسافر د لارې پرانستو ته انتظار دي. وسلوالو طالبانو د غلار د سلور ورځو رئیس د کلات د ترنک شاجوی او د غزنی د ولایت د قرباغ مقر ملانو بابا اسفندی او پزنونور سیمو کې تړلې ده. د تیرې هفتې په سر کې وسلوالو طالبانو په یو بیان کې چې مطبوعاتو ته لیږلی وو، مسافرو او تجارانو ته خبرداری ورکړی وو چې په دغه لار باندې به څو ورځې نظامی عملیات روان وي.
د نایجیریا د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام وسلواله ډله پکې زیاته فعاله ده، د بم په چاودنو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د نایجیریا د استرالي چارو د ادارې مامورین وایي چې نن د جمعې په ورځ دوو ځانمرګو برید کوونکو د بورنو ایالت په مرکز میدګوري کې په جمعات کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. مامورین وایي چاودنې د ماښام د لمانځه پر وخت شوي دي. دوی وایي لومړی یو ځانمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلي بمونه وچول، خو کله چې خلک په پیښې کې د وژل شویو او ژوبل شویو کسانو د مرستې لپاره ورغلل، دویم ځانمرګ برید کوونکي برید وکړي او زیات شمېر خلک یې ووژل او ټپیان یې کړل. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغې چاودنو برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. پاکستانی چارواکو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه مخدره مواد سوځولي او د شرابو بوتلې مات کړې دي. چارواکي وایي چې پولیسو 130 کیلوګرامه چرس، پودر او هیروین په پیښور، اسلام آباد او کراچۍ کې سوځولي، او همدارنګه د شرابو ډیر بوتلونه مات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په پاکستان کې قریب 15 میلیونه خلک د مخدره موادو په استعمال معتاد دي، چې اکثره دغه مواد د افغانستان نه دغه هیواد ته ورځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیانړي خبرونه تی د مورکو فلسطینیانو د اسرائیل لخوا په نیول سی ویل ودي ځغړې کې د يهودانو یو زیارت ته ورچولې دي او هم یو اسرائیلي عسكر په چاقو والي دي. د اسرائیل پوځ وايي شاوخوا سلو تنو فلسطینیانو د لویدي ځغړې په شمالي برخو کې د یوسف علی السلام مقبره ته ور واچو خو ورسته بیا د فلسطین امنیتي ځواکونه راغلل او د خو مخه ونیوله. د دې پیښنه څو ساعته وروسته یو فلسطینی چې ځان یې ژورنالیست معرفي کاوه د هربون په ښار کې د یو اسرائیلي عسكر په چاقو ولی او وروسته بیا د کس د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شو.
د ترکیه پاوز ویلی دی یو بی پیلوټ الوتکه چې معلومه نه ده د کوم هواد به وی هغه وخت ووبشتله او راوی غرزوله چې د سوریه سره په ګډه پوله کې د ترکیه هوایی قلمرو ته داخله شوی و. د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې درې واره دغه الوتکه ته خبرداري ورکړ شو چې د ترکیه د هوایی قلمرو نه ووزی، خو کله چې الوتکه د دې خبرداري او پروا و نکړه نن د جمعې په ورځ د پاوز لخوا ووبشتل شو. ترکیه د همدې میاشتې په سر کې شکایت کړی و چې روسي الوتکې هوایی قلمرو ته ننوتې وي چې د ناټو غړو هیوادونو د روسي د عمل سخت وغنده.
د بلغاری چارواکي وایي یو افغان د ترکیه په سرحد کې د سرحدي پولیسو لخوا سهوان په اختاری ډزو کې لګیدل یو وژل شوی دی. د بلغاری د کورونی چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دی چې دا پیښه پروند پنځم د شپې په لوسو بجو ده سریدیت په سیمه کې سوي ده. د کورونی چارو د وزارت د ارکانو رئیس جورج کاستوف نن سهار خبري اعلان ته ویل چې سرحدي پولیسو کوشش کاوه چې د 45 کسانو مخاوني سي چې عمرونه یې د شلو او ډیر شکلونو په منځ کې وو ټولې افغانان وو. کاستوف وایي د کسانو غشتل چې بلغاریا ته واوړي.
تریما پولیسای от двама от ГПУ Средец един командирован колега се натъкват
зма یو ملګری د خپل شخصي وسلین انداز وکړي چې د ماجرونو د ډلې څخه یو تن پکښه صح ونجوبل سو او بیا ورسته مرسو. پولیسو ژوندې پاتې کسان ولی او د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د پیښې وروسته د بلغاری صدر اعظم بویکو بوریسوف چې د بلجیم د بروسلز په ښار کې د ناټو د غړو وادونو د مشرانو سره غونډه درلوده په غونډه کې غونډه نیمایي پریښودله خپل هیواد ته ستون شو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد په پخوانی غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سوریې ته د وسلوالو د راتګ د مخنیوي لپاره دی په ګډه پوځي اړیزه وکړي. پوتین په قزاقستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل چې ماسکاو په سوریې کې د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې را په دی خو چې هوایی بریدونه یې پیل کړی دي ډیر پرمختګونه لري.
Операция военно-космических сил России с привлечением кораблей Каспийской флотилии
په سلګونو ترستان مو وجلی په لسګونو د ساقو ادارې مرکزونه او د وسلو ډیپوګان او وسلیمو لمنځه وړي دي.
پوتین په دې غونډه کې همدارنګه ویلي دي چې د 15 او 20 په شاوخوا کې جګړه ماران د روسي او د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو نه سوریه ته تللی دي او د اسلامي دولت سره یو ځای شوی دي او جنگيږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او په کار دي چې موږ ټول د وسلوالو ډلو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره چمتواله ولرو.
کیمرون د امریکا د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی چې غواړي د هیواد امریکایي پوځیان ورولېږي تر څو د بوکو حرام د ډلې د غړو د کشف په هلو ځلو کې استخباراتي مرستې وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ د اسکرو د لوټلو پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجر په سرحدي سیمو کې پر ملکیانو باندې څو ځانمرګي بریدونه وسول. د تیر کال رئیس بوکو حرام د کیمرون په شمال کې شاوخوا 400 ملکیان وشلی دي. د دې ډلې د مخبر زیاتیدونکو بریدونو وروسته په دې وروستیو میاشتو کې د کیمرون حکومت دې ته اړ شو چې په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي او د ګاونډي چاد څخه هم نظامي مرسته وغواړي. په پلازمین یوندی کې ټولو حکومتي ودانیو ته د بم د کشف دروازې او الې ورکړل شوي دي. اری کسیو چې د ساختمان د برخي انجینر دی داسې وایي.
L'envoi des militaires et des soldats.
The decision to send American troops is very timely because it is
دغه پریکړه ډیره مهمه ده ځکه موږ دغه مرستی ته اړتیا لرو، خو زیات شمیر خلک د تشدد څخه پازاب سوي دي او غواړي چې خپل هیواد پرېږدي او لویدیځ اروپا ته کډه سي. ځینې پر لاره د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او خپل منزل ته نسي رسېدلی. د ولسمشر اوباما حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر 300 پورې پوځیان به کیمرون ته د استخباراتي ماموریتونو دپاره ولیږي. او په بامیان ولایت کې د لومړي ځل دپاره د مراتن د ځغاستې نړیواله سیالي تر سره سوه. په دې سیالۍ کې د څه د پاسه دیارلس هیوادونو څخه شاوخوا 100 ځغاسته کوونکي ګډون کړی و. نارینه ځغاسته کوونکو 240 کیلومتره او ښځینه لوبغاړو 10 کیلومتره واټن کې سیالي وکړه. د مراتن ځغاسته د رایا بریشوم ګرځندوی شرکت جوړه کړې وه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، او دا خبر مو هم واوریده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندوز ته تللی دی چې هلته حالت په خپله وګوري. د کندوز ښار د رپورټونو له قراره چې تاسې خبر یې، د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولې وو، وروسته امنیتي قواوو بیرته د هغوی نه ونیوه. نور تفصیل اکرام شینواری له کابل نه رالېږلې دی.
د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له طالبانو د کندوز د خار د بیت نیولو نږدې یو اونۍ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن دغه خط سفر کړی او د خار په بیت نیولو کې د افغان امنیتي ځواکونو رول ستایلی دی. جمهور رئیس غنی کندوز خار کې د افغان امنیتي ځواکونو یو غونډه ته په وینا کې د کندوز جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یو ازمایښت خو بلل، ویل چې افغان ځواکونه په خټو غا له دغه ازمایښت څخه راوتلي دي. جمهور رئیس غنی ویل نن د ډاډ یو ښه فضا رامنځته شوې ده. دلیل یې دا دی چې زموږ ګټي ګډي او ګډ ګواښونه موږ سره یو ځای کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغان حکومت دښمنان یوازې شوي دي او نړۍ ورڅخه غواړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د کندوز د پیښې د ارزونې لپاره یو خپلواک کمیسیون ګمارلی چې دا کمیسیون به د طالبانو لاسته دغه ښار د ورتلو په ټولو عواملو بشپړ ریپورت ترتیب کړي. جمهور رئیس غنی ویل هیله مې دا ده چې د کوی د مشروع استعمال انحصار یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي، او لکه چې ګردو ووایي چې زه غواړم چې عملیات وکړم مو ټول ورته خپل سرونه په درناوي ټیټ کړو. جمهور رئیس غنی افغان امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به د هغوی د قربانیو درناوی کوي او بل کال ته به د افغان پوځ د پوځي کولی اردوګانو تر څنګ د افغان پوځیانو د کورنیو لپاره هم د کورونو جوړول پیل کړي. طالبانو اتلس ورځې وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د کندوز ښار ونیو چې بیا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوه اونیو جګړو وروسته شپږ ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو بیا د ښار ونیو. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې کندوز ته سفر کړی چې تیره شپه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتو په مهالوېش کې بدلون راوستی. د دغه نوي مهالوېش له مخې به اوس نږدې 10,000 امریکایي ځواکونه په 2014 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي، او بیا به په 2018 کال کې دغه ځواکونو له نیمه زیات په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخو کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د اوږدېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اجرائیه رئیس دواړو د امریکا د جمهور رئیس پریکړه ستایلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د دوه نورو کلونو لپاره په افغانستان کې د زرګونو امریکایي عسکرو پاتې کېدو د اعلان وروسته د افغانستان جمهور رئیس د کابینې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانان لا هم د سیمه ییزو ګواښونو سره مخ دي.
انوس پناهګاه وجود داره و حملات زیاتر شده.
جمهور رئیس غنی ویل لا هم پناه ځایونه شته او بریدونه ډیر شوي دي. دا بریدونه د اټکل وړ وو. د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی، تیر کال امریکا یوازې 15 کسانو قرباني ورکړې وه او دوی د جګړې په محل کې نه وو. د دې برداشت له مخې او کومې دوامداره خبرې چې افغانستان له مشرتابه سره لرلې، امریکا څو بنیادي پرېکړې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس په خپل څرګندونو کې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف کیدونکي سفر او هلته د امریکا له جمهور رئیس سره د کتنې په باب ویل چې په دغه کتنه کې به د افغانستان په حالاتو هم خبري وشي.
هفته آینده صدر اعظم پاکستان به امریکا سفر میکنه.
جمهور رئیس غنی ویل بلونه د پاکستان صدر اعظم امریکا ته سفر کوي، اولته ټینګار پر دی دی چې پنازینه باید ختم شي. طالبانو طرفداران ته سرګند پیغام داده چې د غوی د وټو یوازې لار د افغانستان مشروع حکومت سره یو سیاسي لار ده. جمهوریت غنی ویل چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د تروریزم په وړاندې هم په مبارزه کې برخه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په واشنگتن کې د بروکینګز په تحقیقي مرکز کې د نړیوالو او دفاعي چارو کارپو مایکل اوهانلن د امریکا غږ همکار نظرانی یوسفزی ته په مرکه کې ویلي دي چې د دې په فکر د طالبانو بیرته قوی کېدل، د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه او په افغانستان کې د پاکستان زیاتیدونکي نفوذ هغه وجوهات دي چې اوباما یې په ستراتیژۍ کې بدلون ته مجبور کړ.
دا د کندوز سکوتو او کپسیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د خطر وجه ده چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راوست.
You know, I think it's the full picture of everything as the last few months have unfolded. I was already hearing indications
زما په فکر د اوباما د فیصله تر شا د ټول الکترون موجود دي. ما د وړي د وختونو نه په دې حق لا د لورپور چارواکو را داس خبري اوریدلې وی چې اوباما د افغانستان په حق لا په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي. کوم ته دا سی رپورټونه هم راغلي و چې د ستراتیژي د بدلون لپاره په مختلفو اړخونو باندې د لوی درسانو د ګډي کمیټې په خوانی جنرال مارټن ډیمسي په مشرۍ کې غور او فکر شوی دی. زما په فکر په دې باندې وس لوړپوړي چارواکي پوښیوي دي چې په دې سیمه کې ترګری ختمیدون کې نه ده. په دې برسره په افغانستان کې د اسلامي دولت دل هم ورستر بلې قوي کیږي. بل دا چې د افغانستان نوی حکومت ته زمونږ د مرستې ضرورت دی او د هغه وخت نور هم څرګند شو چې کله امریکا خپل ځواکونه راوېستل، افغان ځواکونه او ادارې د خپل هواد لپاره ځانونه قربانوي. دوی ډېر قربانۍ هم ورکړي دي. پدې ځینو کې افغان ځواکونه خپل وړتیا ثابته کړي، خو هغه وس د امریکا مرستې ته ضرورت لري او دا په خاصه توګه په دې وجه چې طالبان وس هم قوی دي. نو زما په فکر د طالبانو بیرته قوی کېدل د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه او په افغانستان کې د پاکستان زیاتیدونکو نفوذ هغه وجوهات دي چې اوباما یې په ستراتیژي کې بدلون ته مجبور کړ.
آیا کې دې شي چې د امریکایي ځواکونو وتل لا نور هم وزنديږي؟
President Obama is not going to be the president after January 2017 and the new president will make the new policy. So Obama is now guaranteed.
Obama ba da 2018 kal da January de mesh tin urusta ulasmashar nabi. Da hagan urusta ban nawai ulasmashar pa de hakla prekra kawi. Wos Obama de de zamanat war kawi che nawai ulasmashar pa de hakla faisala wuki.
America da afghan askaro pa rozalo ki shaw kho 15 skala aw 15 peta milliard dollar masraf kar. اوس به امریکا داسې څه وکړي چې افغان عسکر د دې جوګه شي چې خپل هیواد وساتي.
افغانان
نور وخت او نور مرستو ته ضرورت لري. زما فکر استخباراتي ادارې نور مرستو ته هم ضرورت لري. زه په دې باور یم چې افغان عسکر لیاقت لري، خو بیا هم په ځینو برخو کې ورسره د مرستو ضرورت شته دی. افغان خاص ځواکونو خپل لیاقت ثابت کړی، خو ځینو برخو کې نوري روزنې او ځینو وسایلو ته ضرورت شته دی. په خاص توګه های ټیکنالوژي لکه ډرونز چې امریکایي لري او افغانستان یې نه لري. او دا څرګنده ده چې طالبان ډیر قوي دي، نو افغانستان بهرنی هیوادونو ته د دغه ټیکنالوژي لپاره ضرورت لري. افغان ځواکونه په ځینو برخو کې لک او په ځینو کې ډېر روزنې ته اړتیا لري. امریکا به په قراره د عسکرو شمیر راټیټوي. کله شي چې د غشمیر 15000 او بیا 3000 عسکرو ته ورسیږي. خدای مهال ډېر مشکله ده چې دا اټکل وشي چې په راتلونکي کې به څومره عسکر پاتې شي.
د گاونډي هوادونو نه ستم کې دي شي، په خاص توګه د پاکستان نه.
There are two kinds of reactions we should look for. One of them is the immediate public
مګ باید د وړ ډول خبرګونونو ته مو وکړو. یو د خلکو خبرګون دی چې زه هیلمن یم مثبت پوي، خو بیا به مونږ د پاکستان په چلن هم نظر ساتو. مونږ به ګورو چې پاکستان زموږ سره څومره مرسته کوي، ځکه دا پریکړه د پاکستان په خوانی فکر چیلنج کوي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ ګډ او په دې هیواد کې تر ډیر مودې نشي پاتې کېدای. پاکستان داسې فکر کوي چې په افغانستان کې به یو ځل بیا د نوې ملسیزي حالت تکرار شي، څو ډلې به په نژادي او فرقي جګړو کې سره ښکیل شي. دا د پاکستان د استخباراتي ایجنټس د کارکونکو فکر دی. زما په فکر دا غلط فکر دی او پاکستان د خپل فکر په بدلولو کې ډیر ځنډ وکړ. پاکستان حیرانه شوی دی چې امریکا او بهرنی ځواکونه په افغانستان کې دومره ډیر وخت وېست. خو دوی ته پکار دی چې په دې پوه شي چې امریکا به افغانستان یوازې نه پرېږدي او په دې هیله یم چې پاکستان به په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره
VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د خوست په ولایت کې د اغو ماشومانو شمیر اوس کم شوی دی چې د پولیو د واکسین نه محروم پاتې شوی وو. په دې حق ابراهیم رحیم موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
محمد ولی په خوست کې د صحی رضاکارانو د ویډلې مشري پر غاړه لري. هغه وایي هر ځل چې په ورسپرل شوې سیمه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین تطبیقوي، د ځینو کورنیو له انکار سره مخ کیږي. محمد ولی وای که څه هم دغه کورنۍ ته د واکسین د ګټو په اړه هر ځل پر معلومات ورکړي، خو وای هڅه کوي چې د ګوزن ضد کمپاین پر مهال خپل ماشومان پټ وساتي.
د انکار د پیښو علتونه ډیر دي او دوه عمده علتونه یې دا دي چې په دې عقیده نه دي چې د واکسین به ماشومانو ته ګټه ورسوي. دویم دا چې دوی وایي چې دغه ماشومان سپین سترګي کوي، نو ځکه دوی ناظرېږي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
خو د دې ولایت اوسیدونکو شربات خان د هغو خلکو دا کار چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي نه یوازې معقول نه بولي، بلکې زیاتوي ښایي د ټولنې د نورو ماشومانو راتلونکی له خطر سره مخ کړي.
دا ښه کور نه دی، ځکه چې دا په خپل ماشومانو نه زیاتای دی چې هغه نه ورته کو واکسین نه ورته کو. خلک نه به دا غوښتنه دوی چې هر څوک چې چیرته وي می غږ چور وي دا په برعکس زه دا یم چې واکسین دا ورته وکړو، خپل ماشومان سره د زیاتای نه کو.
د ځینو رسمي ارقامو له مخې د مخکنۍ کمپاینونو پر مهال په خوست کې له 10,000 څخه تر 15,000 ماشومان د پولیو ضد له واکسین څخه د ځینو لاملونو پر اساس محروم پاتې کېدل. خو د پولیو ضد مبارزې مسؤل رحیم الله وایي چې په وروستي کمپاین کې نه یوازې یاد شوی شمیر کم شوی، بلکې د ګوزن ضد واکسین له تطبیق څخه د انکار پیښې هم سمې نیمایي کمې شوې دي.
مونږ په تیری نړۍ کې سبون د سلور سوه رد پیښې لرلې، چې اوس په دای نړۍ کې مونږ رد پیښې 215 رد پیښې لرو. په تیری نړۍ کې مونږ شاوخوا 2000 سبون د 2000 ماشومان مس لرل، اوس په دای نړۍ کې سبون د سلور زره ماشومان مونږ لرو.
د خوست د کتلۍ معافیت امیر ډاکټر زهید الله د یادو شو یو پیښو د کمښت عمده لاملونه د روغتیایي ټیمونو تبدیلي، نقدي جریمه ورکول او د مبالغینو په وسیله په کلیو بانډو کې نسبي ښه عامه پوهاوی بولي. ډاکټر زهید الله له امریکا غږ سره په خبرو کې له خلکو غوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر هغوی ته د واکسین په تطبیق کې له غفلت څخه ځان وساتي.
پولیو یوه وحشي ساري ډیره زیاته سری خطرناکه وژون کې او د تل لپاره مې بهون کې ناروغي ده. ډیر فوکس دی پولیو وایرس آیا چې ډیر زور رسیږي په هغه ماشومان رسیږي چې عمر یې 15 کلن نه لاندې وي، ځکه دوی معافیت ټیټ وي.
رسمي ارقام ښیي چې د پولیو پر ضد د وروستي درې ورځني کمپاین پر مهال په خوست کې نږدې 300,000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلن ښکته دي د دغې خطرناکې وایروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Oh, there's a sunset.
سنما سنما کلا برازه ډیرم دا وتا لاړ زما دار مانونو جنازه وتا لاړ زما دار مانونو جنازه وتا سنما سنما کلا برازه ډیرم دا زړم خوشحال کا رنگین مخیال کا رحم خدا زمو په حال کا راشد خپل تصویر سنبال کا پماد جمش په پوری خا او تیر وینا ساغم می مل دے زخم خپل دے خو بے خبر دے شیرین کا بل دے وطن دی بیلا سلام دیرا لے گا اوچ سوک رازینا چرتا بات شوی اورم چی خات شوی چی مسافر شوی بات شما بات شوی پنی مشبکی او میرا یاد شوی ہم پجڑا شم ہم دعا درد کو ما
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندز ته ورغلی دی. د کندز ښار طالبانو یو څو ورځې مخکې نیولی و، خو د افغانستان پوځ او پولیسو یوه هفته مخکې دغه ښار بیرته د طالبانو نه نیولی دی. جمهور رئیس غنی نن د کندز په ښار کې د امنیتي قواو غونډه ته په وینا کې ویل چې د کندز جګړه د افغانستان د پوځ او پولیسو یو ازمیختو او دغه قواوې د دې ازمیښنه بریالۍ راووتې. وسوالو طالبانو د میدان وردګو په ولایت کې د غزنی د ششکاو په سیمه کې نن سهار د کابل قندهار لوی لار تړلې ده. لسګونو مسافرونکو سرویسونو او بارونکو وسایتو د غزنی په ښار او د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې انتظار ایسته. د کندهار نه کابل ته مسافرو په دغه لار باندې د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د زابل د ولایت نه د غزنی تر ښار پورې دوی په لار کې څه مشکل نه لاره، خو په ششګاو کې د جګړې له کبله سلګونه مسافر د لارې پرانستل کېدو ته انتظار دي. د نایجیریا د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام وسواله ډله پکې زیاته فعاله ده، د بم په چاودنو کې لږ تر لږه دېرش تنه وژل شوي دي. د نایجیریا د استراري چارو د ادارې مامورینو ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ دوه ځانمرګو برید کوونکو د بورنو د ایالت په مرکز میداګوري کې په جومات کې په ځان پورې تړلي بمونه چولي دي. پاکستانی چارواکو نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه مخدره مواد سوځولي او د شرابو بوتلې مات کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د مخدره موادو په استعمال معتاد دي، چې اکثره دا مواد د افغانستان نه دغه هیواد ته وړل کیږي. فلسطینیانو د اسرایل لخوا په نیول شوې لویدیځ غاړې کې د یهودانو یو زیارت ته ورچولی دی او هم یو اسرایلی په چاقو وهلی دی. د اسرایل پوز ویلی دی چې شاوخوا سلو تنو فلسطینیانو د لویدیځ غاړې په شمالي برخه کې د یوسف علی السلام مقبرې ته ور واچو، خو وروسته بیا د فلسطین امنیتي قواوې ورسېدې او د هغوی مخه یې ونیوله. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په صحی موضوعاتو باندې غږیږو. صحی مسلې هر هفته په همدغه وخت باندې نشریږي. نن په عمومي ډول د سرطان په ډولونو غږیږو. ډاکټر اکرم ملکزی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. دغه د سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو